خبری صبح امروز ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. میکروفون به همکارم فریبای ظاهر مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
مننه کوم سلطان سرور. دوستانو د ازادی رادیو یو بل خبرونه ته شرق لاستر توایم. د دې یو ساته خبرونه په ترڅ کې د وزیر نورو طالب بندیانو خوشی کېدو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون اوریدلی سي. د نور راپورونه هم وروسته اوریدای سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د بلخ د والي ویاند وایي چې له انسان تښتونکو څخه د یو 9 کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبې د لویو یا ټلنې موټرو پر مخ تړلې وي. او یو ایراني چارواکي هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهیي سخت ناروغ دی. د خبرونو تفصیل. د بلخ د والي ویاند وایي له انسان تښتونکو د یو 9 کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي دي. نږدې 24 ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تښتونکو په منګولو کې د یو د خوشي کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوې ده. د والي ویاند منیر فرهاد بېګش په ازادي راډیو ته وویل
زموږ کشفي او استخباراتي ډلې شپه او ورځ هڅه کوي د دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څرنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژۍ کار اخلي ځکه نه یې توانېدلې د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نه شوي.
د والي ویاند وایي چې د کورنیو چارو وزارت یوه ځانګړې ډله هم د دغه ماشوم په موندلو کې د مرستې لپاره له کابله بلخ ته رسېدلې ده. ښاغلی فرهد وایي کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر 50 مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالي نه وو. د دغه ماشوم د تښتول کېدو په اعتراض کې په لسګونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبې د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دې وزارت د ویان مرسیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل د پریکړې په شمالي سالنګ کې د واورې د اورېدو له کبله کړې ده.
په ساحه کې به زموږ د اټکل له مخې د چهارشنبې تر سهاره واوره اوري. له ټیلري وسایطو پرته چې درون وزن لري نور وسایط په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ راتګ کولی شي.
جنوبی سالنګ کې واوره 1.5 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې 0 سانتي متره اورېدل ده. په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدل لا هم دوام لري. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یو تنظیمونکی او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمحیط هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې له بېلابېلو ولسوالیو څخه راغونډېږي.
له سلو زیاتې مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د هغې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه ښار کې ظاهراً د په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې خو تر اوسه د عملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یوه ایرانی چارواکی هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهیي دي سخت ناروغ وي. مهدي فضایلي چې په ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خپرولو او تبلیغ مسؤلیت لري پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنهیي روغتیا ښه ده او په خپلو ورځنیو چارو بوخت دی. تر دې مخکې بهرنیو خبري رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنهیي او ولسمشر احسن روحاني ترمنځ یوه کتنه لغوه سوې ده. دغو رسنیو دا هم ویلي و چې یو 80 کلن خامنهیي خپل مسؤلیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنهیي ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیت پلاوه صدر اعظم لودویک اوربان ورسته لغه استعفا ورکړې چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوه هم سو. دغه ټاکنې تیره یک شنبه وسوی او دا ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې سي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان برای وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوی چې د کورونا وایروس د کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمیرل سوي رایو له مخې پاپولیست سوسیال دیموکرات ګوند چې د کمونیزم له ړنګېدو راهیسې د رومانیا پر سیاستونو واکمن دی، شاوخوا دیش او اصلاح غوښتونکي شي اړخي لیبرال ګوند یوازې 5% ګټلی دی. او یو روسی سړی چې د بیتکوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی، د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په 5 کلونو باندې محکوم سو. الکساندر وینک ته دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې واورول سو. څارنوالان وایي چې دغه روسي وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول یې د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول. د کمپیوټرونو د بیرته فعالولو په بدل کې له خلکو د مجازي پیسو بیتکوین غوښتنه کوله. د خبرونو پای. دوستانو تاسو کولی سی دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ځینې راپورونه هم لرو. د ملي امنیت شورا وایي چې د 1000 نورو طالب بندیانو خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړي. دغه شورا وایي د 5500 طالب بندیانو خوشي کېدلو د سولې له پروسې سره هغه څه چې ژمنه سره و مرسته ونه کړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر ویلي و چې طالبان غواړي چې 1000 نور بندیان خوشي سي. سلیم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشي کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو 1000 بندیانو خوشي کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ور نه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سي و سي دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې 1000 نور بندیان خوشي سي. د نورو طالب بندیانو پر خوشي کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبره شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشي کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل سوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی چې پر دې مسالې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورونا وایروس لکبل د وزه سوی محدودیتونو سره سره د احصایې ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د سش کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د فقر کچه شپږ سلنه کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې له پسرلي راهیسې چې پکښې د فقر کچه درې پنځوس سلنه وه، د اوړي تر پای پورې دا سلنه اوه څلوېښتو ته راټیټه سوه. د ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکارۍ کچه هم راټیټه سوې ده. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
که څه هم کرونا ویروس ډېری هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د یو سل اووه دېرشو تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي په کابل کې خبریالانو ته وویل کورونا وایروس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی د دې قبلې ډېر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر بتور مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتی استیم یا زراعتی؟
که موجه ده سپرتلک رو چی دیر صنعتی و یا هم کرنیز نو دهو غشمی رو لمخی چی موجه لرو خو دیر کار اوواید مو پا کرنی پوری تلیلی، پس آغا محال چی کرونا و کرنیز سکتور زیانه دیلی دلی او پا عدی دول مخت تلیلی داشتی چی مجلنو رو هیوادونو سر دیرتو پیر لرو.
افغانستان د احصایی اداری د شمیرو لمخی د تلی تر میاشت پوری چی پا دی هیواد که دو کرونا خپاریده دیره و د فقر کچه شپک سلنه راکمه شویده. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فقر کچه په دی موده کې له 3.5 څخه 8.5 سلنه ته راکمه شویده. دا شمیرې ښیي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. مسؤولان وایي په 1386 کال کې خلکو هره میاشت د نږدې 1216 افغانیو په ارزښت توکي رانیول، خو څه کال بیا دا شمیره نږدې دوه برابره شوي او 2216 افغانیو ته رسیدلې ده. د هغو شمیرو له مخې چې د ادارې خپرې کړي روان کال د بیکارۍ کچه هم له 4.4 څخه 8.5 سلنې ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له 1995 کال څخه تر 1999 کال پورې خوراکي خوندیتوب له 4.4 سلنې 8.5 سلنې ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شعیب رحیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کرونا ویروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
کله چې اقتصادي رشد سلنه راټیټه شي فعالیتونه ورسره راکمېږي، چې کله اقتصادي فعالیتونه راکم شي نو ورسره بیکاري، بېوزلي او د خلکو عواید راغورځېږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډېری هغو ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کېږي ویلي و چې د کرونا وبا له کبله یې عواید کم شوي دي، هغه څه چې د احصایي ملي ادارې له شمیرو سره ټکر ښیي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او له سفیر استانکسیس خبرو ورو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو د فبروري په 19 په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبانو ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې به طالب وسلوال هم بهرني پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات درولي او دې کار اورپکو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي سره لدی چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکښته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلې. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانې د امریکا د هوایي ځواکونو یو افسر ته د هوایي ځواکونو د یو تر ټولو عالی پوځي میډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي پوځي دلګۍ مشر الکسی جرمنوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلي الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د